द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو خبرونه ده نن د نهه ورځ کال 2019 د اکتوبر د میاشتې اولنې نیټه ده وخت شوې ده په پاکستان کې د سهار 6 بجې افغانستان کې شوې دي 15 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګل ورځ او د ماسختن 9 بجې شوې دي د وایس اف امریکا ډیب ریډیو د نیمه ګنټې خبري خبرونه کې درته زه محمد اکرام سلمی شوایم اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان صدر اشرف غنی او د نوموړي سیاسي مخالف او چیف اگزیکټیو عبدالله د افغان صدارتي انتخاباتو سرکاري نتیجو اعلان وړاندې په ټاکنو کې د ګټو اعلانونه کړي خو د افغانستان د انتخابي کمیشن ویانولي د انتخاباتو نتیجو اعلان به صرف دوی کوي د امریکای کانګرس نمائندګانو ایوان د صدر ډانلډ ټرمپ شخصي وکیل روډي جولیانی د یوکرين په اړه د ستاویزونو په سر گواهی ورکولو لپاره کانګرس ته په داسې حال راغوښته چې د نمائندګانو ایوان د صدر خلاف د مؤاخذه پلټنې جاری ساتلی او شام لپاره د ملګرو ملتونو سفیر ویلي شام کې د یو نوي آئین لیکلو لپاره د ټولو اړخونو په نمائندګۍ د یو کمیټې جوړښت شروع کول د دغه جنگ د پلي ملک لپاره د امید یو نښه ده او وخت چې د خبرونو تفصیل ته د افغانستان صدر اشرف غنی او د نوموړي سیاسي مخالف او چیف اگزیکټیو عبدالله د افغان صدارتي انتخاباتو سرکاري نتیجو اعلان وړاندې په ټاکنو کې د ګټو اعلانونه کړي په صدارتي انتخاباتو کې د اوسنی صدر اشرف غنی مرسیال امرالله صالح وایس اف امریکا پښتو څانګې ته ویلي هغه او اشرف غنی د خالی په ورځ شوو انتخاباتو کې 60% رایې ترلاسه کړي بلخوا صدارتي امیدوار عبدالله هم په انتخاباتو کې د ګټې دعوه کړې خو د افغانستان د انتخابي کمیشن ترجمان ذبیح الله سادات د وایس اف امریکا سره د وایس اف امریکا ډیوه سره په خبرو کې ویلي چې د رایو د شمیرې عمل شروع شوی دی او کمیشن به په ټاکل شوي وخت نتیجې اعلان کړي نوموړي د امیدوارانو نه غوښتنه کړې چې د نتیجو د اعلان کار کمیشن ته پرېږدي د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر حمدالله محب د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې ویلي افغان ځواکونو دا ثابته کړې چې د جمهوریت ساتنه کولی شي خاغلی محب دغه سرګندونې د ګل یا دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی سلور اویایمې غونډې ته په وینا کې د هغې وروستو کړي چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې د تیر خالي یا شنبه په ورځ ترسره شوې دي که څه هم وسلهوالو طالبانو د دغو ټاکنو د ترسره کېدو په وړاندې زیات ګواښونه کړي خو د ټاکنو په ورځ په ټول هیواد کې کومه غټه ناوړه امنیتي پیښه نه وه رامنځته شوې حمدالله محب یو ځل بیا په طالبانو غږ کړی چې د سولې په عمل کې دې ورسره یوځای شي د امریکای کانګرس نمائندګانو ایوان د صدر ډانلډ ټرمپ شخصي وکیل روډي جولیانی د یوکرين په اړه د ستاویزونو په سر گواهی ورکولو لپاره کانګرس ته په داسې حال راغوښتي چې د نمائندګانو ایوان د صدر خلاف د مؤاخذه پلټنې جاري ساتلي د کانګرس نمائندګانو ایوان د استخباراتو خارجه چارو او اصلاحاتو کمیټو د ګل پورز د معلوماتو اخستلو لپاره روډي جولیانی کانګرس ته د راغښتو اعلان کولو ترڅنګ د جولیانی درې ملګرو نه هم د معلوماتو اخستلو درخواست کړې د دې وړاندې صدر ټرمپ په ټویټر باندې په یو شمیر پیغامونو کې د یوکرين د صدر سره د نوموړي د ټلیفون خبرو اترو کارکونکو په شکایت د مؤاخذه پلټنو شروع کولو په سر د ډیموکرات ګوند په غړو سختي نیوکې کړې شام لپاره د ملګرو ملتونو سفیر ویلي شام کې د یو نوي آئین لیکلو لپاره د ټولو اړخونو په نمائندګۍ د یو کمیټې جوړښت شروع کول د دغه جنگ ځپلي ملک لپاره د امید یو نښه ده د ملګرو ملتونو سفیر ګیر پیټرسن د امنیتي شورا غړو ته ویلي شام کې د حکومت او اپوزیشن ترمنځ د اولنې کوټلې سیاسي تړون دی چې د امنیتي شورا قرارداد مهمو برخو عملي کولو باندې کار شروع کوي به او سومالیا کې چارواکي وایي چې الچهاب تندربه ډلې د سومالیا ځواکونو مرسته کوونکي امریکایي پوز په یو هوایي مرکز باندې حمله کړې ده تونلارو د شبیلی سیمې په بالی ډوګل ایئرپورټ باندې د دوه موټر بمونو سره حمله کړې ده. په افریقا کې د امریکایي د پوز کمان په یو بیان کې ویلي چې په حمله کې د امریکې او سومالیا کوم پوځي جوبل شبه نه دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د افغانستان صدر اشرف غنی او د نوموړي سیاسي مخالف او چیف اگزیکټیو عبدالله عبدالله د افغان صدارتي انتخاباتو سرکاري نتیجو د اعلان وړاندې په ټاکنو کې د ګټو اعلانونه کړي دي. خو د افغانستان د انتخابي کمیشن ویان ویلي چې د انتخاباتو نتیجو اعلان به صرف دوی کوي او دا چې کمیشن به په ټاکل شوي وخت نتیجې اعلانوي. اخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر حمدالله محب د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته په وینا کې ویلي افغان ځواکونو دا ثابته کړې چې د جمهوریت ساتنه کولی شي. نور حال په تفصیل زمونږ همکار شعبزاده په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت مشر حمدالله محب د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې ویلي افغان ځواکونو دا ثابته کړې چې د خپل هیواد ساتنه کولی شي. د ګول یادو شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې نوموړي دغه خبرې وروستو داغي کړي چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې د تیر خالی اشم می په ورځ ترسره شوې دي. کسو مسلوالو طالبانو د دغه ټاکنو د ترسره کېدو په اړه زیات غواخونه کړي وو، خو د ټاکنو په ورځ په ټول افغانستان کې کمستره د بدامنۍ پیښه نه ده رامنځته شوې. په خپل وینا کې حمدالله محب یو وار بیا په طالبانو غږ وکړو چې د سولې له بهیر سره دې یو ځای شي. نوموړي ویلي موږ سره د سولې په بهیر کې یو ځای شي که نه نو موږ به مو پر ضد جګړه جاری وساتو. او لکه څرنګه چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي تیره اونۍ ویلي بریا هم زموږ ده. ښاغلی محب یو ځل بیا د ترهګرۍ په وړاندې په سیمه کې د کوټلي ګامونو په پورته کولو ټینګار کړی دی. نوموړي د سولې په پروسه کې د افغانستان ملاتړ کوونکو هیوادونو مننه هم کړې ده. او په دغه لړ کې د امریکا، اروپایي ټولنې، جرمني، ناروې، سعودي عربستان، عرب امارات، انډونیشیا او ازبکستان په ځانګړې توګه یاد کړي دي. ښاغلی محب زیاته کړې ده چې د صدارتي ټاکنو نتیجې چې هر ډول وي خو یو څه چې روښانه دي هغه دا چې د افغانستان حکومت ته سوله تر ټولو وړاندې وه او وي به. د صدارتي ټاکنو ترسره کېدو وروستو په ټاکنو کې د صدر اشرف غني مرستیال امرالله صالح او د هغه مخالف کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله دواړو په ټاکنو کې د ګټې دعوه کړې ده. خو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن ویان ذبیح الله سادات ویلي په ټاکنو کې د ګټې دعوې کول د وخت نه مخکې ده او د ټاکنو اصلي ګټونکي به د ټولو ووټونو د شمیرلو وروسته اعلانیږي. ښاغلی محب په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د انتخاباتو په اړه دا خبرې په داسې مهال کړي چې په کابل کې د صدر اشرف غني نایب کاندید امرالله صالح ویلي دي چې دوی به چا ته اجازه ورنکړي چې د انتخاباتو په حق له د کوڅې د سر فیصلې وکړي. د امرالله صالح د دغه خبرو څو ساعته وړاندې صدارتي کاندید عبدالله عبدالله په یو پریس کانفرنس کې اعلان کړی و چې انتخابات یې ګټلي او آینده حکومت به د هغه وي. په افغانستان کې لا تر اوسه رایې نه دي شمیرل شوي او نه هم دا معلومه ده چې څومره کسانو په انتخاباتو کې برخه اخیستې ده. د معلوماتو په نشوالي کې د یو کاندید لخوا په خپل سر د کامیابۍ اعلان د انتخابي ضابطو خلاف ورزي ګڼل کېدی شي. د ډاکټر عبدالله د خبرو څو ساعته وروسته د صدر اشرف غني انتخابي ټیم رسمي غبرګون وښود. د ښاغلي غني نایب امرالله صالح په یو خبري کانفرنس کې وویل چې انتخاباتي ټیمونه دي د کوڅې د سر فیصلې نه کوي او یوازینۍ اداره چې د انتخاباتو د ګټلو او بایللو په اړه د فیصلې قانوني حق لري هغه د انتخاباتو او د انتخاباتو د شکایتونو کمیشنونه دي. هم تیر ماښام بیا د ډاکټر عبدالله د ټیم یو چارواکي د افغانستان یو ځای ټی وی ته ویلي چې دوی د ګټلو اعلان نه دی کړی بلکې یوازې په انتخاباتو کې د خپل ټیم د ځای او وضعیت په اړه وضاحت ورکړی دی.
دا د وی او ای دیوا خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
دا دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی او زو چې په نړیوال او سیمه ییز مطبوعاتو کې د سیمې د نړۍ په حالاتو باندې څه لیکل شوي دي دې ته زموږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړې.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د لوی اسمبلی په اجلاس کې د شاملېدو او اجلاس ته د تقریر کولو لپاره د تیرې یوې هفتې نه په نیویارک کې و. امریکا کې د خپل اسارتیا په موقع وزیر اعظم عمران خان لوی اسمبلی ته د خپل تقریر نه وړاندې خپلو پریس کانفرنسونو کې او ایشیا سوسایټی او نورو ادارو سره د خبرو اترو کولو په موقع وویل چې دنیا چې پاکستان باندې د کمی ترهګرۍ تورونه لګی دغه خلک په اصل کې د پاکستان فوج د امریکې په رضا صلاح تیار کړی وو. د عمران خان په دې موقف د هندوستان په مشهور میگزین دی پرنٹ کې د نامتو پاکستانی لیکوال او واشنگتن کې د پاکستان د پخوانی سفیر د خاغلی حسین حقانی یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته عمران خان په امریکا باندې په تور لګولو د پاکستان د جهاد د مسلې نه ځان نشي خلاصولې. خاغلی حسین حقانی د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د پاکستان د ملک دننه او په خپل گاوند کې د جهادي تنلاري توپ د ختمولو په لوزونو به د دنیا ادبار اله پیدا شي چې پاکستان د خپل دی پالیسو د پاره په نورو او په خصوصي توګه په امریکا تورونو لګولو نه خلونی شي. حسین حقانی لیکي چې عمران خان په نیویارک کې د خارجه تعلقاتو کونسل کې د خبرو اترو په موقع په امریکا د الزام لګولو کوشش وکړو چې د پاکستان په خارجه پالیسۍ کې سرتیزا اسلام پسند لزای د امریکای په وینا ورکړې شوی دی. ځکه چې په قول د عمران خان په افغانستان کې د شوروي روس د وهلو لپاره موږ د امریکای په امداد جهادیان تیار کړل او د جهاد د شان شوکت په حق کې بومو شپه ورځ بیانونه جاری کول. د عمران خان دا خبرې سنې ویني. د عمران خان نوړاندې نورو پاکستانی مشرانو هم د غشان کوششونه کړې دي. جنرال مشرف هم په خپل دور کې امریکا تورنه کړې و چې پاکستان د جهاد لانجې سره امریکای مخامخ کړي وي. جنرال مشرف خدا هم منلی وو چې د روسیانو افغانستان نه د وټو پس هم دا جهادیان د هندوستان خلاف په جنگ کې استعمالولې شي. د جهاد او جهادیانو په باب له د عمران خان په شان خبرې آصف زرداری هم خپل دور صدارت کې کړې دي. حسین حقانی خپل مضمون کې لیکي چې د پاکستان د هر مشر لخوا د دې تاریخي واقعیاتو د بیا بیا ذکر کولونه د دوی غرض دا دی چې پاکستان باید چې ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن په موجودګۍ یا د یو شمیر ترهګر تنظیمونو په کار کولو ملامت نه کړی شي، بلکې د دې معاملو زیاته ملامته په امریکا ویل پکار دي. کم چې د کال 1900 او یایم نه تر کال 1990 پورې لسو کالو موده کې د روس د وهلو د پاره پاکستان ته د جهاد په نوم د جهادیانو د تیارولو اجازت ورکړې وو. حسین حقانی لیکي چې پاکستان ځان نه د جهاد او د جهادیانو د پالیسو د تور لري کولو په کوششونو کې ډېرې غلطۍ کوي، ځکه چې د روس خلاف جهاد دیرش کاله او شو چې ختم شوی دی. په دغه جهاد کې جنگیدلي جهادیان یا خو ټول مړدي او یا ډېر بوډاګان دي. البته د غزوه هند لپاره چې کوم خلکو ته د جنگي تربیت کار ته لاس اچولې شوی دی، د دې په افغانستان کې د روسیانو خلاف جنگ سره څه تعلق نشته. حسین حقانی زیاتی تر سوچ د کشمیر په حواله د جنگیالو ډلو تعلق دی، نو دا خالص د پاکستان خپلې پیدا کړې ډلې دي او د کشمیر په جهاد کې د برخي اخیستونکو لوی لوی مشرانو افغانستان کې د روسیانو خلاف جنگ سره هیڅ تعلق نشته. کشمیر کې جنگیدونکو جهادیانو لا نخو امریکای تربیت ورکړې دي او نو وسله او نور سازو سامان. حسین حقانی پرنٹ میگزین کې چاپ شوی خپل مضمون کې پاکستان کې د جهادي تاریخ بیانولو په موقع لیکي چې د امریکای په امداد د روس خلاف د جهاد د بندوبست کولو نوړاندې هم پاکستان د داسې غیر منظم جنگیالو د راغونډولو روایت قائم کړی دی، څوک چې اسلامي جذباتو سره سرشار دي. حسین حقانی دلته د خپل کتاب پاکستان بټوین ماسک اینڈ ملټری د حوالی ورکولو په موقع لیکي چې د خپل دغه کتاب کې ډیر داسې ثبوتونه بیان کړي دي چې څنګه د پاکستان سیول او فوجي مشرانو د اقتصادي او فوجي امداد په ایواز کې غربي دنیا ته د پاکستان د خدماتو وړاندیز کړي دي. حسین حقانی په دې لړ کې په کال 1951 کې د پاکستان د گورنر جنرل د غلام احمد لخوا غربي دنیا ته د شوروي روس خلاف د یو اسلامي دیوال وهلو وړاندیز کړی وو، خو دې کار کې گورنر جنرل غلام احمد د امریکې د مخبری د ادارو نه امداد غوښته وو. په افغانستان د روس د حملې نه شپږ کاله وړاندې افغان جهادي مشرانو برهان الدین ربانی او ګلبدین حکمتیار خپل دوکانونه په کال 1903 کې پېښور کې پرانستي وو، او چې کله په کال 1901 کې روس په افغانستان حمله وکړه نو د پاکستان د هغه وخت فوجي عامر جنرل ضیاء الحق افغانستان کې د روس خلاف د جهاد نظریه امریکی تا پمیز کی خدا.
تا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو د زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیغ په نیغه باندې اوري. او اوزو په خبر پښتونخوا کې د ډاکټرانو د هلتالونو له وجې هسپتالونو ته راتلونکي ناروغان د سختو مشکلاتو سره مخ دي. د ډاکټرانو دغه هلتال د تیرو څو ورځو راسر روان دي. نور حال په دې حق باندې په یو نیغ په نیغه رپورټ کې د پېښور نظری ریډیو خبریال عبدالرزاق راکبي
جی دا وخت موږ د پېښور کوم خیبر ټیچنګ هسپتال چې شیرپو هسپتال ورته هم ویل کېږي دلته ولاړ یو. د صوبې د نورو هسپتالونو په شان دلته هم نن شپږم ورځ چې ډاکټرانو هلتال کړی کوم صوبایي اسمبلی کې چې بل پاس شوی دی ریجنل هیلت اتارټي او ډسټرکټ هیلت اتارټي دغه بل پر ضد باندې هسپتالونو کې کم ډاکټران چې دي د هغې سره چې کوم پیرامیډیک سټاف دی ورسره چې کوم نرسنګ سټاف دی هغې په احتجاج دي. اسپتالونو کې او پی ډیز چې دغه بند دي صرف ایمرجنسی سہولیات ورکړل کیږي. دا وخت موږ سره دلته د مریضانو چې کوم رشتہ دار دي او مریضان دي هغه ولاړ دي هغه سره خبرې کوو چې د کم هلتال روان دي د دې وجه نه دي څومره متاثر کیږي.
چار صدی نه راغلی او دا زوی مې د ګټې والا مې څوک نشته بس د قیو زوی مې دي شل ورځې وشو چې اسپتال کې داخلي شپږم ورځ چې هلتال دي او دا لکه راته ځان وجنې وي زه کور ته ځم زه کور ته ځم نو په پوړو په دغې بندیان لاټینګ نو سم را پرانسته دلته مې روټې لا راوسته ډاکټران مریض نه ګوري او مستې ته خو دلته نه ناستې مستې ته ناستې خرچې ګرانې دي خرچې راته نه رسي.
نن ورته ما ویم جنګي ګوري مورکې ته مې دا ما سره متلنه زه تو تښتېدم کمبل میں معاشت نو بیا را پسې زمون د واټ یو ملګری دی را پس واپس وک را ما ته راځي وی هغه مورکه دی بیمار ده وی راځي خیر دی په خاطر شپو کا نو ما ته پته لې چې سبا شي سبا به دی بیا ناراضي وای بچل تال دی
د دې خبره تاسو ور دلې دا وخت موږ سره یو بل تن چې دی غوم ولاړ دی اغي سره بوم خبرې کو چې د دې دلته سوک داخل دی او سمره خوشو چې مریض راوسته دی علاج په لړ کې ورته سمره مسلې مخترازي خپل پیژن ګلور سره کوي او مریض هم سمره خوشو چې راوستیم دی
جی دی خو دی ورته ګلور منو فګما او مون می داخله کړی شل ودی می تقریبا برابر شي او یو شی علاج میلای نشته او تنگ شو بگی هغه هم ور نه خټو تو خلک و تختی بس مون بگی سری پاتیو
د هړتال چې شروع دی هړتال دوران کې څوک در راغلی ته پوز د پر
حکم نه راغلی ور شول ته جړه پر تو کو بزور روانو نه را دی چې هغه استنی ورته وي استنی بار نه رړو هغه مرته نه لګی چې هغه ورته لګی هغه د پر مون سره نه را دی هړتال لمون له زور رالو کنه هغه له حضور نه دی هغه خو چټیو کې بس لاړه چټیو کې تنخې وړي او مون له زور را دی دغه ورو دی تیرو پکې ټول مریضان پکې ورو دی شپې دی ری
دا خو مون سره بل تنوم ولاړ دی د دې مریض دلته په دې هسپتال کې داخل دی دې سره مخ بری کو خپل پیژنګلور سره کوي او مریض تم سم مسله سمره خوش چراغلی
زه لوړ ډیر سره تعلق لرم زمانوم بغزمین دی او ما سره معشوم دی هغه اپریشن شو سپینل کارت او زمون نن ول اتل سم ورځ دا دلته یو اپریشن خوشو ری ول سلو 15 ورځې شو حالتال نه دی نو موږ دا هغه ډاکټران ناراضی موږ ته یې سپته نه لګی کلم بچوټی کې اوس په زپ خپل ورنه ما او چټی موکړه والان کې بیډونه ټول خالی دي ټول مریضان چې دین هغه بغیر اجازه تلاړه خالی دا په کار د حکومت او ډاکټرانو په خپل مسکه کومه مسالې چې راغی حل لو بسی کنه وځي کنه راوځي چې مریضان ته څه تکلیف نه دوی ته ریلیف میلاو شي او دوی ته علاج جاری
آر ایچ ای او ڈی ایچ ای ایکټ چې کوم صوبای اسمبلی هغه منظور کړی دی دغه پرځت باندې ډاکټران هړتال کوي. ډاکټران وایي چې دغه بل یا دغه قانون چې کوم رولل شوی دی د سره په صوبه کې چې کوم سرکاري هسپتالونه دي هغه به شخصي کړی شي. بل طرف ته صوبایي حکومت دا وایي چې کوم بل پاس کړی شوی دی دغه بل رولل مقصد صرف دا دی چې کوم په هسپتالونو کې انتظامی امور دي چې دغه اختیار دغه ریجنل هیلت اتارټي چې کوم جوړیږي او ډیسټریکټ هیلت اتارټي چې کوم جوړیږي هغه ته ورکړل شي او دغه اتارټي به بیا د هسپتالونو تنظیم چلوي. په هسپتالونو کې چې کوم د ډاکټرانو ضرورت وي د فند ضرورت وي ورسره چې په هسپتالونو کې د دوايانو کوم ضرورت وي دغه اتارټیز به هغه پوره کوي او اختیارات چې کوم دی هغه به لاندې سطح ته لاړ شي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ڈی ون نیوز پی خبر.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سارلی شئ، فیسبوک VOA دیوا، ټویټر @VOA دیوا، انستاګرام @VOA دیوا او پر یوټیوب VOA دیوا نیوز.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. امریکای کانګرس نمائندګانو ایوان د صدر ډانلډ ټرمپ شخصي وکیل روډي جولیانی د یوکرین په اړه دستاویزاتو په سر گواهی ورکولو لپاره کانګرس ته په داسې حال راغوښتی چې د نمائندګانو ایوان د صدر خلاف د مؤاخذې پلټنې جاری ساتلې دي. نور حال د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
تیر ورځ وختي په ټویټر د ټویټونو یوې لړۍ کې صدر ټرمپ د ډیموکرات ګوند هغه غړو باندې نیوکې کړې چا چې د نوموړي پر ضد د یو شکایت کوونکي په وینا د مؤاخذه کېدلو پلټنه پیل کړې. په دغه ټویټ کې نوموړي صدر زیاته توجه د امریکا د نمائندګانو جرګه کې د استخباراتو د کمیټې مشر ایډم شیف باندې ورکړې وه. صدر ټرمپ په خپل یو پوسټ کې په ټویټر لیکلي چې استازي ایډم شیف په غیر قانوني توګه د دروغو ډک او یو خراب بیان ورکړې چې ورته زما د یوکرین د صدر سره د ټلیفون دلاري د خبرو یو مهمه برخه ویل شوې او دغه بیان بیا کانګرس او امریکایي ولستا په تیز आवाज لوستل شوې ده. صدر ټرمپ په خپل ټویټونو کې د هغه یو سغدریزه پادری خبرې هم ټویټ کړي چې پکې هغه د صدر ټرمپ د مؤاخذه کېدلو په صورت کې د یوې ولسی جګړې یا خانه جنگې د پیل کېدلو خبرداري ورکړي. هم تیر ورځ جاری کړل شوې یوې نوې نظر پوښتنه کې د صدر ټرمپ د مؤاخذه کولو او د نوموړي د خپل څوکۍ یا دفتر نه لري کولو پر سر امریکایان برابر تقسیم دي. د کوینیپک یونیورسيټي په نظر پوښتنه کې ویلي شوی چې یوازې د 15 ورځو تیرېدل وروسته د مؤاخذې او لری کولو په مرسته کې 10% اضافه شوې ده. یا دوی چې شکایت کوونکي تور لګولې چې امریکایي صدر ډانلډ ترامپ د جولای د میاشتې په 15مه نیټه په ټلیفون د یوکرین نوې صدر نه د پخوانی نائب صدر جو بایدن او د هغه د زوی په اړه داسې معلومات غوښتي وو چې د جو بایدن د 2020 کال صدارتي انتخابونه ورسره اغیزمن کېدل شي. جو بایدن د 2020 کال په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند په ممکنه صدارتي کاندیدانو کې یو دی. صدر ډانلډ ترامپ د یوکرین د صدر سره د خپل خبرو اترو سره برخه خبره کړې او په ټویټر یې دا وکړې چې په دغه خبرو کې هیڅ بد نه و. صدر ترامپ د ډیموکراتانو لخوا د مؤاخذه یا امپیچمنت دغه پلټنې د امریکا د تاریخ تر ټولو ستره ټګي بللې. د صدر ترامپ سلاکار سټیفن میلر د اتوار پر ورځ فاکس نیوز ته ویلي چې دغه شکایت کوونکی یا ویسل بلوور رویه یو جاسوس ته ورته ده او دا چې صدر ترامپ خپل د شکایت کوونکی په شان د جو بایدن د بډو رشوتونو سرګندولو کار کړی دی. د دې سره سم د شکایت کوونکی وکیلانو د دغه تند پیژنګلو نخ کار کولو په خبره زور ورکړي. دا په داسې حال کې چې صدر ترامپ ویلي چې نوموړی غواړي چې دغه تند سره وویني. د اندرو بکاش په مشرۍ کې قانوني ډلې په د تیر اتوار پر ورځ یو بیان کې ویلي چې وکیلان یې په کانګرس کې د ډیموکراتانو او ریپبلیکن سره په ګډه کار کوي چې د شکایت کوونکی د وکیلانو سره د ملاقات لپاره طریقې کار ختم کړي، خو لا تر اوسه د دغه لپاره کوم نیټه نه ده ټاکلې شوې. یو بل وکیل مارک زید هغه راپورونه رد کړي چې ګنې د امنیتي اندېښنو له وجې شکایت کوونکي د وفاق ته تحفظ لاندې ساتل شوی. د دې سره سم قانوني ډلې د خامی استخباراتو مشر ته لیږلې د هغه یو خط نقل هم شایع کړي چې پکې ته تیر یوې اونۍ راهسې د شکایت کوونکي تند د تحفظ په اړه د فکرمندو اظهار شوی. د دې سره سم د امریکا د نمائندګانو جرګې د استخباراتو کمیټې مشر ویلي دوی یو داسې لوزنامې ته رسیدلي چې هغه شکایت کوونکي ووري د چا د شکایت وروسته چې د امریکا صدر ډانلډ ترامپ د مؤاخذې یا امپیچمنت پلټنې پیل شوي. د یادې کمیټې مشر او ډیموکرات ګوند غړي ایډم شیف د امریکا ای بی سی یوې خبرونه کې ویلي مونږ به د دفاع هغه ټول ګامونه پورته کوو چې مونږ یې پورته کولی شو او په یو داسې طریقه باندې شکایت کوونکي بیان اخلو چې د هغه په جنګلو به پټه ساتو. نوموړي زیاته کړې وه چې د امریکا صدر کم قسمه ګواښونه کوي، تاسو د هغې نه د امنیتي اندېښنو اندازه لګولی شئ.
د واشنگتن ڈی سی نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو ده شام لپاره د ملګرو ملتونو سفیر ویلی شام کې د یو نوی آئین لیکلو لپاره د ټولو اړخونو په نمائندګۍ د یو کمیټې جوړښت شروع کول د دغه جنگ د پلی ملک لپاره د امید یو نښه ده. نوموړي دا خبرې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته کړې دي. نور حال په د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو زموږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
شام لپاره د ملګرو ملتونو استازي ویلي شام کې د نوي آئین سازۍ لپاره د مخصوصي کمیټې جوړول به جنگ ځپلي هیواد لپاره د امید یو بسرې وي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا یا کونسل غړو ته وینا کې استازي ګیر پیډرسن وویل دا لومړی مضبوط سیاسي لوز دی چې د امنیتي شورا قرارداد 2250 عملي کولو په بنیاد اړخ د مخالفه او حکومت دواړو لخوا رضامندي پې ښودل شوې ده. دا قرارداد نږدې څلور کاله وړاندې په اکثریت سره منظور کړی شوی و او غرض یې دا چې په ملک کې خانه جنگي ختمه کړي شي او په ملک کې انتخابونو ته لار هواره کړي شي. د سپتمبر په 28مه نیټه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتارش اعلان وکړ چې صدر بشار الاسد او د شام د مراکشیانو کونسل په آئین سازه کمیټې جوړولو باندې یوې لوزنامې ته رسیدلی چې ورته زمينه به ملګري ملتونو برابروي. د ملګرو ملتونو استازي هاغلی پیډرسن ویلي چې کمیټې به په لومړی وار جنیوا کې د اکتوبر په 28مه نیټه باندې ناسته کوي. د ویل چې زه پوره خبر يم چې کمیټې به په یوازې سر د اتو کال روانه جګړه او دغه لنجي هواري نه کړی شي، بلکې دا به پراخ سیاسي پروسې ته دروازه خلاصه کړي کوم چې د شام د خلکو غټه غوښتنه ده. د آئینی کمیټې جوړولو لپاره د هاغلی پیډرسن په مشرۍ کې د دوی ډلې دوه کاله واخیستل. د دنه وړاندې د ډلې مشر سټیپن ډیمیسچور لخوا څو وارې وړاندیزونه د دواړو اړخونو لخوا رد کړی شوي وو. ملګرو ملتونو په دې کې مرسته وکړه چې د عمومي ټولنې خلکو فهرست را جوړ کړ په کوم کې چې د سیاسي مذهبي مختلف فرقو او د جغرافي په اساس خلک شامل وو. هاغلی پیډرسن زیاته کړه چې دې فهرست او جوړجاړي لپاره زمينه برابرول ډېر یو مشکل کار وو. د ویل چې د ملګرو ملتونو کوشش وو چې دا باوري ټوله او تفصیل سره وي. د شام په شمال غربي برخو کې پوځي عملیات اوس هم د سیاسي جوړجاړي لپاره یو خطر ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو استازي پیډرسن وویل چې ګرد ملک د ډزبندۍ لپاره ګامونه اخستل انتهایی ضروری دي. د زیاتوي چې بل اخر بعد د ملګرو ملتونو د سارنې لاندې شفاف او آزاد انتخابونه کیږي. د ویل چې د انتخابونو لپاره تیاری چې د نړیوال معیار وي دلته کول به وخت اخلي او د دغې لپاره هغه د وړاندې نه کار باندې لاس پورې کړی دی او غور کوي چې په کوم پلان سره دغه پروسه ترسره کړی شي. هاغلی پیډرسن خبرداری ورکړ چې وړاندې سفر به اوږد او مشکل وي، خو که چېرته کمیټې په اتحاد سره ملګري ملتونو تر شا وساتي او د شام په مشرۍ کې د هغوی په خپله پروسه چې ملګري ملتونه ورته زمینه برابروي، نو زه فکر کوم چې موږ یو حقیقي بدلون شام کې د خلکو لپاره راوستی شو.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیر در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.